السلام علیکم د ماسپخین دو بجی دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د طاهر روحان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو د خبرونه ولایت په ولایت هونیس پروګرام ته چې په مستقیم ډول خبريږي ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې د پکتیا حال اخلو، د غلطه د خلکو لستونزو خبريږو او لو چارواکو او روچې د پکتیا د خلکو د ستونزو لپاره څه ډول اقدامات کوي او څه پلانونه لري. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن روس تر هغه چې سترې محکمې سلب صلاحیت کړ خپل دندې استعفا وکړه. شاوخوا سل بهرني عسکر په فرا ولایت کې ځای پر ځای شول. اول قاعده شبکې اعلان وکړ چې ظاهر موسا به په کشمیر کې د هند د واکمنۍ خلاف د وسلوالو د یوې نوې ډلې مشري وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن روس تر هغه چې سترې محکمې سلب صلاحیت کړ لخبره دند استعفا وکړه. د پاکستان د سترې محکمې د قاضیانو یو 15 کسیزه هیئت په یو خل نواز شریف سلب صلاحیت او له دندې د نوموړي د لری کېدو حکم وکړ. سترې محکمې دا پریکړه پر شریف او د هغه پر کورنۍ د اداري فساد او د پاناما په نامه د مالی فساد د اسنادو د افشا کېدو په قضیه کې وکړه. د پاکستان د سترې محکمې یو قاضي اعجاز افضل خان ویل نواز شریف نور نشي کولای چې د پارلمان د یو صادق غړي په توګه وظیفه ترسره کړي. نواز شریف دا تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې غلط کار نه دی کړی. د پاکستانی رسنیو په وینا د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو پر ضد به جنایي تحقیقات پیل شي. شاوخوا سل بهرني سرتیری په فرا ولایت کې ځای پر ځای کیږي. د فرا د والی ویان ناصر مهری نن ازادي راډیو ته ویل چې دا سرتیری به چې زیاتره ایټالویان دي د افغان ځواکونو پر روزنه او د دولت د وسلواله مخالفانو پر ضد جګړو کې برخه واخلي.
بهرني ځواکونه په فرا ولایت اعظام سلوراد او ځای پر ځای شوي دي. دوی زمینی هم دریځ مشترک ده، ځمکني نیرو هم لري، همداراز د دې تر څنګ هوایي حمایت هم د دوی سره به ولرو چې هغه څه چې تهدیدات زیاتره دي هغه ساعت کې به چاینیز عملیات ترسره شي او هغه ساعت به هم دښمن تخپات شي.
فرا په دې وروستیو کې د ناامن یو شاهد او څو ځله په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلواله مخالفانو ترمنځ شدیدې جګړې شوې دي. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د مرکز ځینې برخې بیرته نیولې دي. د غور والي غلام ناصر خاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته ننوتي او دغلته جګړه روانه ده. ښاغلي خاده وویل دا مهال د تیوره ولسوالۍ د دولتي ودانیو ډېره برخه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې نښتو کې تر اوسه افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي، خو مخالفو وسلوالو ته د ده په خبره درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د حکومت مخالف وسلوالو چې څو ورځې مخکې دا ولسوالۍ له حکومتي ځواکونو نیولې وه تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر او د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د سیمه ییزو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطحه همکاري مهمه بولي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي چې حنیف اتمر او سادات اونال پرون په کابل کې په خپله کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې دواړو چارواکو د دولتونو ترمنځ د لوړې سطحې همکارۍ له لارې د دې ګواښونو د له منځه وړلو پر اهمیت ټینګار وکړ. القاعده شبکې پرون اعلان وکړ چې ظاهر موسا به په کشمیر کې د هند د واکمنۍ خلاف د وسلوالو د یوې نوې ډلې مشروي. دا لومړی ځل دی چې د القاعده شبکې ادعا کوي چې په کشمیر کې فعالیت لري. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ غرنۍ سیمه ده چې د پاکستان ملاتړ کوونکي بیلتون غوښتونکي د هندوستان له پوځ سره پکې جګړه کوي. دا نړیوال اسلامي جبهې په نوم د القاعده په یو اعلامیه کې راغلی چې کشمیری ظاهر موسا بچې په دې ورسیو کې په کشمیر کې د حزب المجاهدین په نوم له لوی وسلوالې ډلې جلا شوی دی. د انصار الغوده الهند په نوم د القاعده شبکې سره د تړلې وسلوالې ډلې مشروي. تر دې مخکې هیڅ نړیوالې سختدریزې ډلې په څرګنده په کشمیر کې فعالیت نه درلود. هندي چارواکو ویلي د القاعده شبکې دا اعلان په کشمیری بیلتون غوښتونکو د یو ایډیولوژیک بدلون څرګندونه کوي. تر دې مخکې په کشمیر کې هغه وسلوالو چې د پاکستان سره د یوځای کېدو لپاره د هند خلاف جګړه کوي پرله پسې په کشمیر کې د القاعده شبکې په څیر د نړیوالو سختدریزو ډلو موجودیت رد کړی و. د امریکا د سنا مجلس د پنځمه پورې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مخالفت سربیره د په اکثریت ریو سره پر روسیې د بندیزونو لایحه تصویب کړه. دا لایحه چې د دوه مخالفو رایو پر وړاندې په اتنې موافق رایو تصویب شوه، پر روسیې سربیره پر ایران او شمالي کوریا هم نوي بندیزونه لګوي. اوس دا تصویب شوې لایحه ولسمشر ټرمپ ته چې نوموړی به یا توشي او یا هم ویټو کړي. د بندیزونو دا نوې لایحه د امریکا د کانګرس په دواړو مجلسونو کې پراخ ملاتړ لري، او کچېرې ولسمشر ټرمپ یې د ویټو کولو پریکړه وکړي نو د نوموړي د ویټو د لغوه کېدو لپاره په کانګرس کې کافي شمیر رای موجود دي. او د امریکا د سنا جرګې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د روغتیایي خدمتونو یا اوباما کیر پروګرام د برخې د لغوه کولو طرحه رد کړه. دې طرحې ته د سنا جرګې 9 سناتورانو موافقه او 150 نورو مخالف رای ورکړه. په دې ګام سره د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اجنډا ته یو سخته ضربه رسیدلې ده. تر دې مخکې د جمهوری غوښتونکي جان مکین په ګډون دریو سناتورانو د لایحه رد کړې وه. کچیرته د کانګرس د سنا جرګې د لایحه تشویق کړی وای نو تر 2018 کال پورې به په امریکا کې 14 میلیونه کسان له روغتیایي بیمې محرومه پاتې شوي وای.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل، ولایت په ولایت 19 خبرونه نن پکتیا ولایت ته ځانګړې شوې ده. په پکتیا کې حالات څه ډول دي، په پکتیا کې لوی پروژې کومې دي، د پکتیا خلک له چارواکو څه غواړي، او چارواکي د دې خلکو د ستونزو د حل لپاره او د دې ولایت د پرمختګ او د غراس د نورو پرختي کارونو لپاره څه پلانونه لري، په همدې خبرونه کې چې په مستقیم ډول د طاهر روخان په تخنیکی همکاري اوریدلی شي د پښتنو ته ځوابونه لټو. په سر کې په دې خبرونه کې موږ سره د پکتیا والی شمیم خان کټوازی صاحب ملمه دي، او د غراز د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل صاحب هم را سره دي، ترڅو د خلکو پښتنو ته ځوابونه وي او هم د غراز د پکتیا د وضعیت او حالت په اړه لمون سره معلومات شریک کړي. هغه دوستان چې په خاص ډول د پکتیا دی وغواړي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي، له چارواکو پښتنې وکړي او یا هم د پکتیا د وضعیت او حالت په باب لمون سره معلومات شریک کولی شي، چې د ازادي رادیو په نړیوالو او د غرض داخلي شمیرو لمون سره اړیکه ونیسي. زه شمیرې تاسو ته وایم دوستانو، نړیوال شمیرې دي 00422112 شپږ 01، او بل شمیره ده 00422112 پنځه 01. دغه راست تاسو په داخلي شمیرو هم لمون سره تماس نیولای شئ. داخلي شمیرې دي 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلوخت یو شپیته په سر کې زموږ همکار داود تپان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، ولایت په ولایت خپرونه ته په خیر راغلی. کله هر څه مخکې دینه مخکې چې له میلمنو سره خبرې وکړو، د اوریدونکو د پکتیا د خلکو نظرونه او پښتنې راوخلو، د پکتیا د حالات په اړه کراته وای. اول دا چې په دې ورسېو کې د پکتیا امنیتي وضعیت په اړه ریپورټونه خپرېږي، چې هلته ځینې امنیتي پیښې شوي چې پخوا نه وي. د پکتیا امنیتي وضعیت اوس څنګه دی؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه ستاسو ویلي، په دې وروستیو کې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز او دیارلس ولسوالیو په مربوطاتو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. خو یوه اندېښناس د سیمې خلک لري او ژورنالستان په خپلو سترګو ویني، همدا ډول په پکتیا اوسېدونکي ویني، چې دا اوس د موږ غږ اوري. هغه دا ده چې له روژې څخه رابې څنګ ته تر دې مهاله دولس تنه د ښار په منځ کې وژل شوي او د پی ډول وژل شوی دی. په دغه وژنو کې څارنوالان، د ښاروالۍ کارکوونکي، د پولیسو کارکوونکي چې د ښار په داخل کې وژل شوی دی، همدا ډول مطرح چیرې چې دوی وشتل شوي یا زخمیان دي یا وژل شوي دي، د دوی د پیښو تر شا هیڅ لامل نه معلومیږي. د ولایتي شورا د وکیلانو چې همدا اوس موږ غږ اوري، هم د پکتیا اوسېدونکو اندېښنه دا ده چې د دوی عملي نه معلومیږي او نه ستونزه معلومیږي. ولې بیا هم حکومتي چارواکي دې ته داسې بشپړ ځواب نه لري او نه تر اوسه په دې باندې ازادي راډیو دوه واري ریپورت درلود، ولې هغه ځواب چې موږ په هڅه کې ترلاسه شوی نه دی. بلې مراد صاحب،
تپان صاحب، یو خو د هدفي وژنو موضوع ده، بیا نه امنی دی. که په کلي تاسو د پکتیا له مختلفو سیمو نه ریپورټونه برابروي، په پکتیا کې د خلکو عمده ستونزې کده سي د ګوتو په شمار لوی ستونزې راته په ګوته کړی چې عمده ستونزې د پکتیاوالو څه دي؟
د پکتیا اوسیدونکي په ټوله کې د لومړی تهدید د ځان لپاره امنیتي تهدید ګڼي چې د دوی لویه ستونزه دا ده چې د دوی سرونه په خوندي نه دي، د لویو لارو نامي یادوي چې د پټان نه تر ګردېزه پورې په لویه لار کې په ازادانه ډول څوک نشي کولی سفر وکړي، همدا ډول په ولسوالیو کې نشي ګرځېدلی، حتی ځینې کسان خپلو کلیو ته نشي تللی. یوه ستونزه د امنیتي چیلنجونو داسې په ښار او په اطراف کې خلک له امنیتي چیلنجونو سره مخ دي. دویمه خبر چې خلک کوي هغه د مرکزي حکومت نه ګیله ده چې د دوی دپاره یې په تېرو درې کلونو کې هیڅ نه دي کړي، هیڅ لویه پروژه دوی نه لري. د دوی په خبره د مچلغو بند د همدا ډول د ترانزیت مسله، د پټان او ګردېز ترمنځ، د ګردېز او غزنی ترمنځ غځېدلې لویه لار، همدا ډول د ولسوالۍ نه تر ولسوالۍ غځېدلې لار لکه څمکني او جامېخېلو ترمنځ، چې په دوامدار ډول د دوی د پخېدو غوښتنه کوي، د بندونو د جوړېدو، دغه د خلکو غټې ستونزې دي. او بله لویه ستونزه د معرب په برخه کې چې دوی یادوي چې 230 ښوونځي د دوی تعمیرات نه لري، او د دغو تعمیراتو دپاره په تېرو درې کلونو کې هیڅ ډول بودیجه نه ده ورکړل شوې چې دغه تعمیرات جوړ کړي، یا له سره ځینې تعمیرونه چې د ښوونځیو خراب شوي او هغه پرې ترمیم کړي. بله ګیله چې د پکتیا د اوسیدونکو د مرکزي حکومت نه ولایتي ادارې نه غوښتنه ده چې په ولایتي اداره کې اصلاحات راولي د فساد د مخنیوي په برخه کې، او همدا ډول مرکزي حکومت د پکتیا ته توجه خبره دوی کوي چې دوی ته توجه نه ده کړې. تېره ورځ مونږ د جنرال متین حسنخیل سره خبرې کولې چې هغه یوه غونډه درلوده، خلک ورغوښتي وو چې حکومت دوی ته توجه نه کوي او د دوی کادرونو په مقرري کې برخه نه اخلي. دا د خلکو ستونزې دي چې په لاریونونو کې او همدا ډول په کنفرانسونو کې مطرح کړي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه تپان صاحب. دوستانو، د ازادي راډیو همکار تپان داود تپانو چې د پکتیا د وضعیت او دغه راس دا چې په پکتیا کې لوی ستونزې سیدی امنیت په څه ډول دی او د خلکو عمده غوښتنې سیدی په دړې در سره ورسی معلومات شریکول. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی صاحب هم را سره د ټلیفون په لیکه کې دی او د دې خبرونه ملمه ده. کټوازی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. کلمړې تاسو به زموږ د همکار سرګندونه او معلومات اوریدلې وي، په دې پوهې ګوچ تاسو ډیر کم وخت کې چې پکتیا ته تللی یاست یا د پکتیا د والی په توګه مقرر شوی یاست، خو تاسو پکتیا ولایت څنګه ومنت؟ کوم ستونزې پکتیا لري او کوم هغه کارونه دي چې باید په پکتیا کې تر اوسه په دې څو کلونو کې شوي وای؟
مننه مراد صاحب، تاسو د راډیو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک ویلي. پکتیا کې رښتیا هم چې مختلفو برخو کې ستونزې موندلې، یعنی زه چې له کوم فکر سره راغلی وم چې پکتیا به تر موږ کلکته لږه په هغه متوسطو ولایتونو کې سي، په هغه کې به په متوسط ډول بیا رغونه کار سوی، په امنیت برخه کې، تعلیم او ټولو برخو کې به لږتر لږه د افغانستان په متوسطو ولایتونو کې، ځکه د لوی پکتیا غزون ده، یعنی مزون ولایت سي موږ د تقریبا نو ولایتونو زون حساب ولای شو. نو دلته چې کله زرانم هغه فکر بیخي بل ډول شو، دلته موږ ډېر هغه کمزوري ولایتونه سي، هغه ډېر هغه ولایتونه دي چې داسې فکر کېږي چې هغه پروسه پات ولایتونه دي، ولې دغه په ډېرو برخو کې تر پکتیا ډېر کار شوی دی، ډېر په مخ کې دي په اکثرو برخو کې. دلته د فساد ستونزه و، موږ په اداراتو کې فساد لرلو، په ملکی اداره کې فساد ډېر زیات، تو هغه مختلف ډوله فساد، مثلا رئیسان او کارکونکو او کارمندان دولتي د خپل وخت کار ته نه راتلو، ډیر لږ وخت په دفتر کې او په لږ وخت کې به هم خلکو ته کار نه کولو او بس بیرته به تو. دریم ډول داسې وشي مستقیم ډول هغه ټول افغانستان کې متاسفانه رواج لري، هغه رشوت اخیستل یا پیسې اخیستل، دا درې سره ډوله د فساد کې څو په بیا رغونه کې لدی ولایت سره ظلم سوی ده، د ظلم تر بریده پورې، یعنی دا څه باید په تېرو شپاړسو کلونو کې، ځکه دلته د بیا رغونې په نامه باندې چې به هر کال بودیجه ورته ورکړل شوې ده، هغه پروژې بل کال ته اوښتې دي، بیا بل کال ته اوښتې دي او بیا بل کال ته، یعنی داسې هم شوي د یو 8 میلیونه د یو وزارت له خوا په یو برخه کې نیول شوي دي، یو بند یا څه ته هغه 4 کاله 4 کاله مسلسل څرخېدلې دي او دې ولایت کې کار نه ده سوی، بس هغه به کال ته بیا نیولې وي، ورته بل کال ته بیا ده. دا په مختلفو برخو کې دا سويسي په دې کې دوه طرفه ګرام دی. یو خپل دلته ادارات سي تیر کې رئیسان یا چارواکي هر څوک چې وو هغه هم باید دغه بودیجه کې کومې پروژې نیول شوي هغه لږ تر لږه دومره څه کړي وای چې هغه یې په هغه کال کې دلته راوړی وای او دلته مصرف شوی وای یا لږ هغه پروژې پیل شوی وای. او دومره برخه دا ده چې وزارتونه هم خپل مسؤلیت نه ده دا کړی، یوازې پکتیا ته بس په نامو پروژه نیولې ده او هغه کارونه یې نه دي خلاص شوي، د کال تر پایه پاته شوی ده او بیا بل کال کې بیا هغه نیولې ده. بیا رغونې برخه کې دغه چې ښه حکومت والي په کول مکمل ډول دلته موږ نشو ویلی، په اکثر ولسوالیو کې موږ قضایي او عدلي سیستم نه لرو یا قاضیان او څارنوالان داسې نه لرو. په مرکز کې دي هلته موږ د تعمیراتو په ولسوالیو کې تعمیرات نه لرو، د ولسوالي اداري تعمیر نه لرو، د قمنداني تعمیر په ډېرو ولسوالیو کې نه لرو. یعنې موږ اوس نشو کولای تر څو اول هلته باید تعمیر ولرو چې موږ هغه حکومت مکمل فعاله کړو په ولسوالیو کې، مکمل هلته یو ډول ښه حکومتداري رامنځته کړو. دغه بله لویه ستونزه ده چې هلته موږ سره مخ یو، او امنیت ټول افغانستان کې ګډوډ ده. موږ دا منو چې په دغو وختو کې پکتیا کې یو څه ستونزې زیاتې دي، او دا معمول په دغه سیزن کې په ټول افغانستان کې خصوصا پکتیا کې زیاتې د امنیت په برخه کې د اوس حالت کې ستونزې یو څه زیات شوي دي. مخکې مې یو څه هغه څه غفلت شوی دی، یعنی ستونزې چې په کومه اندازه کې وي هغه له مرکزي دولت نه پټ ساتلې شوي دي، چې دغه غلطي شوې ده باید هغه څه واضح ویل شوي وای له خلکو سره او له مرکزي دولت سره شریک شوي وای چې ستونزه په دې برید کې ده چې دغه لپاره تدابیر نیول شوي. خو دا تدابیر نه دي نیول شوي او هغه ستونزې پټ ساتلې شوي. اوس موږ راغلي یو نو انشاءالله په دې برخه کې به هغه د امنیت په برخه کې هغه ستونزې مرکزي دولت سره هغه واضح چې کوم حالت هغه مشارک کړی ده او شریکوي هم تر څو دا ستونزه هم کابو کړې وبرې ده.
مننه کټوازي صاحب، په تفصیل سره مو د پکتیا د ستونزو په اړه ویل. د پکتیا دولتي شورا غړی تاج محمد منګل صاحب هم را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. منګل صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. هم زمونږ خبریال د پکتیا د ستونزو په اړه ویل، او هم والی صاحب شمم خان کټوازي دا منی چې د چ څه ډول تصور درلود د پکتیا په اړه هغه تقریبا برعکس وختو دی. چراغ نو پکتیا کې ډیر زیات ستونزې وموندلې چې د ده په خبره پخوانیو څوک چې چارواکي ودلته هغوی سم او هغه ډول چې لازم وو کارونه نه دي کړي. د پکتیا د امنیت مسأله په دې وروستیو کې خرابه شوې چې هم والی صاحب منی او هم د غرس نور چارواکي. آیا تاسې د ولس سره یا د قوم مشران، پکتیا خو په قومونو مشهوره ده، پکتیا خو په جرګو او مخورو مشهوره ده، آیا د دې دیارلسو یا څوارلسو پنځلسو کلونو په موده کې د دې ولایت د ستونزو په اړه له مرکزي حکومت، له ولسمشر، پخواني اوسني ولسمشر سره کوم ډول تماس یا غونډه نه دي شوي؟
همدا ته د مخه ډېر درنه قربانه تاسو، همدا ډېر درنه مېلمنه د پکتیا والی صاحب، همدا تاسو همکار او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو را سلامونه مې کېلې، احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه د والی صاحب خبرې تر ډېره بریده تاییدوم. واقعا هغه څه چې په پکتیا کې موجود ول په ښکاره ویل، یعنې فردې ترې کله په دې تېرو څوارلسو کلونو کې پکتیا ته هر چرواکه چې راغلی دی په یو شمېر برخو کې کار شوی، په هغې به سترګې پټې نه شي، خو هغه کار نیمګړی پاتې شوی دی. یو لویه بدبختي د پکتیا ته چې د تېرو څوارلسو کلونو په دې خبره پاتې ده، هغه دغه ده چې چرواکي د په رهبري کې ډېر زر تغییر دي. مثال په توګه یو ولي په ولایت کې درې میاشتې تېروي، هغه ولي چې لا کار ته برابرېږي هغه ځي، بیا بل ولي راځي، همدغسې قمندان بل وخت، همدغسې ولسوال در وخت، لپو تېرو څوارلسو کلونو را په دې خوا په یو شمېر سیمو کې سره د دې چې نړیوالې په میلیاردونه ډالر مرستې افغانستان ته راغلې، خصوصا پکتیا ته راغلې، په یو شمېر برخو کې کار شوی ولې بد وخت نه هغه مرستې، هغه امکانات چې د حکومت سره ول یا د حکومت په همکاري ترسره کېدل، یا د ولس د ستونزو مشکلاتو لپاره باید په سیمه کې لګول شوي وای. تېرو چارواکو ډېری برخې نیمګړې پاتې دي، هغوی په درست ډول کار نه دی کړی. یو بېلګه یې موږ یادولی شو چې یو شمېر سړکونه دي، همدغسې د ولسوالۍ تعمیرات دي چې ولسوالۍ کې نه قمندان او نه ولسوال تعمیر نه لري، همدغسې ډېری ښوونځي دي ګوري دغه د اوس هم اویا فیصده زموږ ښوونځي تعمیر نه لري. بد وختونه باید ووایو چې زموږ وزارت لس سلنه بودیجه نه ده مصرف کړې، سره دې چې په پکتیا کې د مکتب اصله د تعمیر کې کوم مشکل موجود دی، همدغه قدرت سختې، همدغه د پوهنې د سړکونو په برخه کې یعنی مجمنې هم موږ سره موږ ولس ته ژمنې ورکوو چارواکي موږ ته ژمنې راکوي چارواکي په ژمنو کې پاتې راغلي دي موږ ولس ته په ژمنو کې پاتې راغلي یو یعنی په دې به سترګې پټې نه کړو د پکتیا ولسونه چې دلته کومي جوړښتونه لا هم فعال دي د حکومت سره اوس هم خوږي لري همکاري لري خو بدبختانه باید ووایو چې مرکزي حکومت دې ولس ته یوازې شعارونه ورکړي دي کار نه کوي همدا نه وای ولي صاحب چې راغلی دی کچې ته مرکزي حکومت یا همدغه ولي سره همکاري ونکړي شي دا ولي به هم د نورو ولیانو په څیر یو ناکامه ولي وي نو ښه دغه ده چې کچې ته مرکزي حکومت غواړي چې په ولسوالیو کې یا په محلي ادارو کې محلي حکومتګري پیاوړې شوې وي په کار ده چې د فرمایشي او د خسرانه ټاکنو څخه اول باید لاس واخلي بل هغه ملکی برخه کې بسازي باید وشي ګوري د جانیخیلو ولسوالۍ کې ژور تهدیدات مشکل او ستونزې چې کومې راپېښ شوې دي دا د مرکزي حکومت یوازې شعارونه دي هغه ژمنې دي تیګرو ته پورې نه دي عملي شوې د جانیخیلو په ولسوالۍ کې ولسونه ورسره همکار دي خو د ولس سره کومې ژمنې چې شوې یعنی تنا په دې یو کال په دې خاطر کله په جانیخیلو ولسوالۍ سکوت کړی وو د سکوت یو کال تیرې دی هغه بیا هم د چلش او د ستونزو سره مخامخ شو دغه ولسوالۍ خو یو تیګه په بل تیګه نه دی خدل شوې یواز یو میلیون افغانۍ د وزارت داخله لخوا یا همدغه ولسوالۍ د تاسیسات او پولیسو افغان ځواکونو ته د تاسیسات او د هغوی د سرپناه او د موازیګانو د جوړولو لپاره راغلي وي خو هلته موږ په ژمي کې چې کوم سفر درلود یعنی هغې وروسته موږ درلودو یو متر واوره پرته وه زمونږ همدغو مېړنیو سرتېرو په واوره کې د خیمې لاندې ژوند وکړي همدا اوس هم چې دغه ولسوالۍ کې ژور تهدیدات ول هلته تاسیسات نه ول زمونږ د افغان ځواکونو مورال بېخي پیاوړی دی خلک ورسره همکاره دي خو هلته د سرپناه دپاره خپل زموږ سرتېري څه نه لري کله چې ولس دغسې حالات ګوري بیا نو ولس خپله مایوسه کېږي چې دغه خلک د خپلو سرتېرو سره دغسې په ژوندو کې پاتې راځي او هغه ژمنې چې موږ سره کړي دي یعنې دا ستونزې دي چې د تېرو څوارلس کلونو په دې خو پاتې دي اوس هم ولس همکاره دی همدا شېبه موږ اخته یو یعنې تېر درې کاله په دې خوا چې موږ په شورا یو رئیسي کړو تروسه پورې موږ د ولسونو سره په دې کار کوو چې ولس ته باید حکومت ته باید لاس ورکړو که چېرته حکومت وي که چېرته نظام وي زموږ ګټې به هم خوندي وي که چېرته خدای مکړه نظام نه وي بیا به پټکو پټکچلري وي بیا به د هر څه حکومت وي بیا په هره برخه کې موږ د ستونزې لکړونڅخه خو خو مرکزي حکومت توجه نه کوي اوس هم ولایت ته د بسازي په برخه کې هېڅ بودیجه نه دی شوی کله چې بودیجه نه انتقالي چې همدغه د پکتیا کاري موسم دی چې په دې وخت کې بودیجه انتقال نه شي ولی نه کم ده شورای ولایتي وکیل نه کم ده د پارلمان وکیل نه کم ده او شکایتونه د ولایتونو هم دي یعنې دا هغه څه دي چې مرکزي حکومت ملي خوښي کې بل مرکزي حکومت یوه لویه بې غوري چې کوي سرپرستان وزیران دي د خدای په لحاظ دا خلک کوي هغه خلک وي دا خلک کوي ځوان خلک وي دا خلک په تدبیر خلک وي او په خپل وزارت کې مناکام مسله دي په پکتیا کې مې بس ضرورت او هغه بودیجه چې د ولایتي جرګې لخوا پاسه شوی باید په پکتیا کې مسله شوی همدغه حکومت ولایتونو کې دا سرپرستي حالت نور ختم شي ور خلک په تدبیر خلک ځوان خلک دې مړي ته شي تر څو
مننه منګل صاحب
په ولایتونو کې حکومت او حکومتداري په خو ودرېږي
مننه بیا تاسو راستنی ګو والي صاحب په ولایتي شورا هم همدغه مشکلات چې تاسو وای دا تایید اوس پښتنه دا چې دا خو عام د پکتیا یو عام وګړی یا عام پکتیاوال نسی کولای کنه چې مرکزی حکومت ته غک پورته کی یا لس مشر سره وګوري یا لجرای رئیس سره وګوري یا د داخلي دفاع وزیرانو سره غونډه وکړي چې راشي په پکتیا کې دا کار وکړي تاسو چې د کوم موده کې راغلس کټوال صاحب تاسو له لس مشر سره د پکتیا د حالت شریک کړه ده
بل مراد صاحب اول د پکې مغستون دي درته ویل اوس باغه وای چې موږ په دیلي ورځو کې څه کړی دي اول مل په سات برخه کې ټول پکتیاوالو ثابته کړی د شپو مالی اداراتو کې د ریاستونو چې موږ کوم لرو په غو کې مو تقریبا په سات او یا په سات رقم کړی دا چې اڅو کولای شي سر لا تو بجو د مزګر تر څلورو بجو پورې به مامورین ټول حاضر او د دې ته کار اوتومات ډول خلاصوي د پروژو یا د بیا رغونې په برخه کې مو هغه پروژې ټول مختلف دي پیډیسی مجلسونه مونږ ولې داري غونډې مونږ ولې لریسان او سرپوکلاده مونږ ولې زرد د چوندلته وخت را باندې تیرېدل د پکتیا کې ډیر لږ وخت کار کیږي او بیا موسم سوري نو هغه پروژې چې سخت کال په بودیجه کې راتنیول سوي دي اطمینان ورکوم پکتیا ولته چې هغه به یو هم نه پاتې کیږي او ټول بدلته را انتقالیږي او کار به عملا شروع کیږي لریاستي رئیس جمهور نه جرات ما جمهور رئیس کوره ودان هغه مخته ځنې خاص وعده را کړی د سپاغه کې په تدارکاتو په ملي کمیشن کې چې کومې پروژې د پکتیا دي هغه ته به ځانګړی وخت ورکړي چې دلته هوا سړه ده او ځینې نور ولایتونه مثلا بامیان ځینې نور ولایتونه چې ساړه دي هغه ته باید اولیت ورکړي دغو پروژې زر کارونه اخلاص شي اول ته پیل شي نو پکتیا په هغه سر کې ده د دې لیست او پراتلونکو څو ورځو کې د پکتیا د ولایتي شورا ټول غړي او لارې ولسوالي دوه دوه قومي مشرانو د ولسي جرګې او ملي شورا زموږ کوم غړي چې دي په عین شکل ځینې مدني فعالین چې دي دا له ولسمشر سره ګورو هغه ته مو مکمله پروګرام جوړ کړی دی د مدني ټولنو په همکاري او دلته رئیسانو سره هغه له اوسه ورکړل شوی دی د هغه پروګرام مطابق به ټول څه شی دي په سږ کال کې بودیجه کې دي هغه به سږ کال انتقالیږي او راتلونکي کال لپاره مو له اوسه په پلان باندې پیل کړی دی زموږ هغه څه چې د پکتیا ضرورتونه دي هغه په منظم شکل تر وخت مخکې د ټولو وزارتونو ته انتقال او بالاخره مالي وزارت ته لاړ شي چې په راتلونکي کال ته په بودیجه کې ونیول شي په امنیت برخه کې په کار له اوسه پیل کړی دی دغه لږ ورځو کې موږ ډېر زیات تلفات هغه مخالفینو ته ګرځي جنګ یې تیز کړی دی دا اوس تېرو درې ورځو کې جانخیلو په جنګ کې موږ تقریبا نه فکس پنځه اتیا نفره تر اوسه د دوی مخالفینو وژلي دي چې په هغو کې د پاکستاني پنجابیان شخصن سته او پاکستاني ملیشي دي د هغو ژوندي نفر مو پنجابي نیولي دي چې زموږ سره اوس اسیران دي او زموږ قوتونه په پوره مورال سره په سیمه کې داخل دي د جانخیلو ولسوالي په هر ساعت کې موږ کولای شو هغه ټوله تصفیه کول دي د خپلو امنیتي ارګانونو د تلفاتو په خاطر تیز جنګ نه کوو په هغه طریقه باندې د هغه نظامي اصولو مطابق مخته روان یو او د امنیت په برخه کې هغه پلانونه چې اوس کوم پلانونه دي له امنیت شورا سره شریک شوي دي له وزارت دفاع سره کورنیو چارو وزارت سره امنیت ملي سره یو مکمل او منظم پلان د امنیت په برخه کې
بلې کټوازی صاحب
دا برخه کې مو ان شاء الله ستونزې راټیټو
کډوازی صاحب تاسو د جان خېلو یادونه وکړو مخکې منګل صاحب هم ویل چې دا ډیر وخت کې چې دا ولسوالي له ګواښ سره مخ ده کډاره ته وي چې هر ولایت کې د افغانستان په شمال ختیځ دی زینو کې معلوم دي چې کوم وسلوال جنگيږي او کوم ډلې زیاتې فعال دي په پکتیا کې د امنۍ تر شا پر دولتي اهداف او تاسیساتو ځواکونو د بریدونو تر شا وسلوال طالبان دي بهرني وسلوال دي اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش مسله مطرح شوې ده آیا د سی تشخیص هم کړی دی چې کوم وسلوال دغه ډېر زیات فعال دي
موږ د داعش په نامه تر اوسه مشخص کوم ځای کې کسان نه لرو چې د داعش په نوم باندې جنگ وکوي او د ټول د طالب په نامه کوي البته د طالب له نامه نه ګټه اخلي او یا طالب سره همکاره د هر څه دي اکثره د کومنده د پنجابیانو مستقیم په لاس کې دی نو اوس د جانخیلو جنگ کې پنځوس نفره پنجابیان یوازې هغه د کومندې په سطح باندې پنجابیان دي چې له هغوی نه یې وژل شوي هم دي جسدونه یې را سره دي او ژوندي هم را سره تیار ستاسې هغوی زخمي چې موږ نیولې دي هغوی کومندې کوي او شاید نور چې ځینې بهرني خارجي کسان هم ولرو چې هغه هم د طالبانو په چینل کې جنګېږي د اکاني شبکه دلته زموږ د منصور ډله دا مکمل فعالیت د دغو ډلو لخوا روان دی.
ډېره زیاته مننه والي صاحب محترم په همدې خپرونه کې د بحث او د پکتیا په وضعیت باندې خبرو ته دوام ورکو له اورېدونکو او په خاص ډول هغو اورېدونکو چې د پکتیا دی او د پکتیا لستونزو خبره واغادي له هغه هلمند یو چې لمنګ سره پم دی خبرونه کې تماس ونیسي له والي صاحب څخه که پښتنه لري د ولایتي شورا له غړو څخه که پښتنه لري او یا د مرکزی حکومت نه کومه غوښتنه یا ګیلوي پم دی خبرونه کې شریک کړي او هلمند یو چې د مرکزی حکومت چارواکي ولسمشر اجرایی رئیس او لوی چارواکي په دې خبر شي چې په پکتیا کې څه روان دي کسم چې والي صاحب چې موږ ټولو مشرانو سره دا خبره شریک کړي دي خو بیا هم کلونه کېږي چې پکتیا هم د مختک په برخه کې ورسته پاتې هم په دې ورسته کې امنیت خراب شوی دی په همدې خبرونه کې هم دې موضوع ته دوام ورکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ولایت په ولایت خبرونه په مستقیم ډول اوري نن پکې د پکتیا د وضعیت او د پکتیا د خلکو د اړتیاو او غوښتنو په اړه بحث کوو د پکتیا والی شم خان کټوازی صاحب او د غراس د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل صاحب را سره په خبرونه کې میلمانه دي اوس یو شمېر اوریدونکو خلو چې دوی څه غوښتنې او څه خبرې لري مهرباني
بله محمد خان شرمالیم در پکتیکا مرکز شرن چی خبری که هم لبای سلامون اتاس و محترم شمیم خان کتوازی ست سولاندی کرون
و علیکم السلام
محترم کتوازی شب ترطول و مهم و ستراتیجیک پروژه بزماف نظر پکتیا چی داوی سی خلانا و گردی سر و پاخت علاک و وطلال سی لکرین نتر زرمت و نسوالی پکتیا تر زرمت و نسوالی تو اخترک تکمیل خلق نظرمت تر گردی و توری خام پاس دن مهربانی و اطلاع سلک زر تر زر پوخی تو دی پکتیکا خلق لکابل سر و همدغ لارا یعنی دی گردی سلارا و وطلال
دیر امان نورو را یو بلا وردون که هم اخلو مهربانی
سلام علیکم رو جان جور پخی
و علیکم السلام مهربانی
مدنه زده شنیم کتوازی تا پس یه دو پشتین دارم
بله
آجاغ نوری
بله مهربانی او که لکم زیم تماس نیولی لپکتیانا که کم بلیسی مینه
دبال زیم عدی کنی ولی دی سوال و دی پکتیا والی سخده ده چه دیم دا سوال ده چه دیم مخی چه دی پکتیا والی مخرس دی مخی دی آیا بکم بلی دارو کم دی کار کری دی که دی منتوائی چه مخی لدی بکم دارو کم دی کار کری دی او بل دا چې بل پښتانه مې دا ده چې یو بل شخص چې د قیم کټوازی په نوم نومېږي آیا تاسو ورور دی که نه بس همدغه پوښتنې دې خبر لله
مننه کور ودان بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ولایت پولیس خپرونه ده مهرباني
مراسه تا ته محترم والی صاحب ته او منګل ته سلامونه علیکم سید عارف زاده هم دې پکتیا ولایت
وعلیکم السلام زاده صاحب محترم مهرباني
زما دې دا منګل صاحب نه او دیوالی صاحب نه داخله ده کچیر تا کلو د انتخاباتو یې نیټې مې ډېر خپل وادي موږ سره کول کېږي د ولسي جرګې د پارلمان غړو لپاره په دغه سي هغه څه وکړو چې کله خپل مرام ته ورسېږي نو بیا هغه هغه تلیفون چې والا هغه تلیفون ته جوابدار کړي او بل دیوالی صاحب نه مې دا پوښتنه کړه دا نورو والیانو په څېر یعنی صرف د غړو وادو کوونکی عملي کار کوونکی مې دغسې ډېر یعنی پخوا والی سلام ستاسو پروګرام د لارې نه مونږ ته پسرلی په منی را وویستی منی په پسرلی را وویستی چې دا سړکونه به درته جوړ کړو دا یعنی چې کوم مشکل زمونږ دی په ځایو کې یا په نورو لارو کې هغه مشکل کوم ته ویلي دي چې دا پسرلی شي دا منی شي دا اوړی شي یعنی دی همداسې عملي کار دی زړه یې دی که صرف وادې به را کوي
ډېره زیاته مننه زازی صاحب ښه پوښتنه ده چې هم باید والی صاحب درته ځواب درکړي او هم تاسې چې وایئ چې د ولسي جرګې یا ستاسې استازي چې په انتخابات نږدې وي د رایو د اخیستلو لپاره غوړې وعدې کوي هغې وکیلانو او استازونه هم باید ولس پوښتنه وکړي چې تاسې د دې ولس څه ډول استازیتوب په مرکز کې کوئ چې په پکتیا کې دا وضعیت دی دا خبرې به هم استازي ځواب کړي او هم به والی صاحب یو بل اورېدونکی اخلو مهرباني وکړئ
بله سلام علیکم مراد صاحب تاسو سلام
وعلیکم السلام
کټواجی صاحب سلام او منګل صاحب سلام محمد قاسم زوا کوم د ایمان ډول اساس سره پاډی کوم مراد صاحب
مهرباني زوا صاحب
مراد صاحب کټواجی صاحب څنګه څنګه چې د جنشلو امنیت وی نه دی نو کیږي تیر کلام په داول سوالي باندې تراخ د طالبان خو وسو چې د پاکستاني ملشیان د سره ملګری دي د دې ول سوالي امنیت ولې نه ونیول چې هر کال په داول سوالي تراخ هم نه کیږي او په ضرر لسګونو سرتیر ته مرجع راوړل کیږي کټوازه څه پتا کړ چې وضعیت راځي شي ولې دا ول سوالي باندې هر وخت
ډېر زیات مننه زواک صاحب حتما به والی صاحب دا پوښتنه هم نوٹ کړی وي بیرته ګرځو خپلو میلمنو ته والی صاحب محترم تاسو به هم پوښتنې اخیستی وي او دغه راز منګل صاحب که والی صاحب تاسو مهرباني وکړئ په سر کې
سمه ده دغه کرنوال صاحب پوښتنې ته به لومړی ځواب ورکړو کرنوال صاحب انشاءالله د غد سرک لپاره بودیجه تیاره سته بډینګ ته تلی و تر ما مخکې خو هغه متاسفانه یو دوه شرکتونو چې هغوی فکر کوم کمزوري وو هغوی په بډینګ کې برخه اخیستې وه نور څوک نه وو حاضر شوي نو د دوم ځل لپاره تیاره بودیجه ورته سته اوس بډینګ ته ځي او له اوس هم مختلفو کمپنیانو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی دلته موږ ته خلکو قومي مشرانو د ضرورت ډاډ کړه د امنیت برخه کې موږ د دې سره کمونیت نیسو نو هغه شرکتونه تر لس زیات یا دولس د افغانستان په سطح غټي کمپنۍ اماده سوي دي چې په دې بډینګ کې برخه واخلي یوه برخه یعنی داسې د سرک جوړېدل دي تر ظلمته دا کار به انشاءالله سږ کال کې شروع کېږي عملا او تاسو به شاهدان یاستئ په دومه برخه د دې سرک امنیت ته په امنیت کې موږ له ګردېزه تر ظلمته پورې هم پوستې زیاتې کړي او نور هم زیاتوو چې امنیت یې ونیسو په عین شکل ظلمته تر خرن یا خصوصا متاخان ولسوالی پوری موږ اوس سال کې دریو پښتو دي زیاتولو پروګرام د سیل د غورځو کې به زیات شي او هغه په مطلق ډول باندې امن شي. دوم پښتنه د موږ بل ورور کړی و چې مخکې مفکوم اداراتو کې کار کړی د کم نه ده کړی په مختلفو اداراتو کې مرور کار کړی د اخیری وخت کې دلته چې کله راتلم یا اوس هم تقریبا فعاله دي ولسمشر د ځوانانو په چارو کې مشاور پاتې شوی یم او د کریم کټوازی زموږ د ولسوالۍ ده البته د موږ د منطقې ده او زه ورسره نږدې کورنۍ رابطه نه لرم یعنې کورنۍ اړیکې نه ورسره مې خپلوي اړیکې نه ورسره لرم. بل ځوان پوښتنه کړې وه چې یوازې وعدې را کوي او کامل هم کوي. ځوان ته ځواب دا ده چې د رښتیا خبره چې د عمل لپاره راغلی یو اراده د عمل ده او تغلیق ورځو کې مو د فساد برخه کې ګړندي ګامونه اخیستي دي نتیجه موجوده ده کولای شي چې په اداراتو کې معلومات وکړي د بیا رغونې په برخه کې مو اسناد کړي دي او له رئیس جمهور سره شریک شوي دي او په زر کې به تاسو د ګړندیتوب شاهدان هم سئ. هغه پروژې چې موږ په کابل کې په وزارتونو کې دي د هغوی بدل ته زر زر راسي او تقریبا تاسو به یوه نه بله ورځ د یوې پروژې د افتتاح شاهدان یاستئ چې په هغه برخه کې هم تر یوه بریده کار کړی په امنیت کې خو چون ډېره لږ ورځې دي او امنیت ډېره لو برخه ده او موږ دلته قوي ارګانونه ورته لرو خو د ما هغه چون موږ رهبري دلته کوو زه به انشاءالله د امنیتو برخه کې هم له دې څه ثابته کړم پکتیاوالو ته چې دغه د امنیتو برخه کې مو هم ګامونه واخیستل. د جانخیل موضوع ځواک صاحب پوښتنه وکړه له هلمند ولایت نه. جانخیل موږ یو داسې ولسوالي ده چې هغه جغرافیه موقعیت چې داسې جوړ ده چې د ډېرو لویو لویو غرونو په منځ کې ده او تقریبا 90% د خاورې ځنګل ده او د خوست طرف ته د صبریو ولسوالي او د خواته نورې ولسوالي د پکتیا مربوط ولسوالي دا ټول له دې سیمې نه نامنه کېدلای شي. او بل یو مشکل چې موږ لرو له دې جانخیل ولسوالي نه مستقیم د اریوب ولسوالي او د انځر کې په کندو باندې هغه سلار خلاصه ده تر ډیورنډ لاین خواته ډېره اسانه کولای شي مخالفین واوړي او لږ خو مهمات را ورسیږي. دا اوس د جانخیلو جنگ ته تیار هر ورځ د دې زخمیان انتقالیږي او بیرته مهمات را رسیږي. نو موږ د انځر کې د کندو په بندېدا باندې عملیات شروع کړي چې کندو بند کړو د دې لاره بند کړو کله چې موږ هغه عملیات ډېر ګړندي کړو تیز مو کړو دلته د ټولو ولسوالیو طالبان را یو جې سوي دي په دې ولسوالۍ برید وکولو. په هر حال دا ولسوالۍ د دې لپاره ډېره مهمه او ډېره غرنیزه ولسوالۍ ده چې د هغه کې د امنیت ټینګول یو څه ستونزمن کار دي خو کوم پلان چې موږ اوس مخته کړی دی او له کوم پلان سره ورځو په آینده کې هلته کوم پوستې او تحکیمات چې موږ د هغه پوستو نیسو دا به انشاءالله بیا اخري ځلې دښمن به دا نور بیا د دې لپاره ځان ټینګ نه کړي چې بیا په دې ولسوالۍ حمله وکړي.
کټوازی صاحب یوازې جانخیل په پکتیا کې نه دی په نورستان کې په کونړ کې په هلمند کې داسې ولسوالۍ شته چې څو ځله کله ولسوالی سقوط کوي او کله بیرته افغان امنیتي ځواکونه نیسي. استاد چون په پکتیا بس کو وخت چې تاسو ته معلومه ده چې ستونزه د جانخیلو په کوم ځای کې ده یعنی د جانخیلو لپاره کومه نقطه حساس دي چې د دولت وسلوال مخالفان ترې همیشه استفاده کوي او تاسو په خبره د ډیورند کرخي غاړه څخه نقل او حرکت لري د افغانستان د امنیتی ځواکونو له اوسنی تشکیل څخه امنیت قومندانې څخه امنیتی ځواکونو څخه امنیتی مینې څخه چې په پکتیا کې لتا سره دي لکارې راضی است تشکیلم پوره ده ضرورتونه خون لري.
موږ د پولیسو په برخه کې تشکیل ډیر کم ده او پولیس ته موږ یو مشکل لري چې زموږ په اکثره ولسوالۍ کې د پولیس مخامخ د جنگيږي او زموږ پولیس دې هغه غټه سلانه لري دا شکی نه لري او نه لري مخالفین هغه څه لري. د تشکیل په برخه کې موږ د پولیسو په مرکزی دولت نه په کوم ورځو کې غوښتنه کړې او غوښتنه ثابته کړې زموږ په دغه ولسوالۍ کې دا تشکیل پوره نه ده باید نور زیات تشکیل لا تر اخلي تشکیل کمبود سره مخ یو او د غټ سلاش پولیسو ته نه لرو دغه دوه برخو کې مشکل سره مخ ولی دا مشکل داس نه داس موږ کولای شو له اردن له نور نه کار وخلو ولی خو د دایمي حل لپاره باید موږ د مرکزی دولت د تشکیل زیات کی او هغه ستوند د دایمي حل کوځه کسي بیا بیا یو ورځ کې هغه سي اچانک یو عمل کیږي ول سوالي له ستوند سره مخ کیږي نو د تل لپاره باید موږ ته کافی تشکیل او تجهیزات نظامی ولرو دغه لپاره مرکزی دولت نه غوښتنه کوي. البته په اوسال کې موږ مشکل نه لرو دلته په کلی اردو کې کافی قوا لرو او هغه قوا د دې لپاره نه ده چې ولسوالۍ کې ځای په ځای شي، هغه د عملیاتو لپاره دي. اوس موږ کومندو ځواکونه هلته انتقال کړي دي، هغه سته په جنګ کې خاص کتاتي، نو اوس حال کې موږ مشکل هلته په اړه موږ د آینده لپاره د تشکیل د زیاتولو د خصوصا د پولیسو غوښتنه کړې ده او د هغوی لپاره د غټې سله.
مننه کټوازی صاحب. منګل صاحب، تاسې به هم د اوریدونکو پوښتنې نوٹ کړي وي. یو پوښتنه په ډیره جالبه ده او هغه مستقیما تاسې او د پکتیا د خلکو استازو ته راځي کیږي. کله چې انتخابات کیږي، کله چې کوم کار غواړي استازي، نو غوړې واده ورکوي د میډیا لارې په کلو کې په قومي شوراګانو غونډو کې. خو کله چې بیا منتخب کیږي وکیلان، زما هدف مستقیم تاسو نه است بلکې د پکتیا د خلکو استازي دي چې پکتیا په اوسنی حالت کې ده او وایي چې استازي به ترته کار وکړي، نو دغه بیا د انتخاباتو وروسته او بیا د رای د ترلاسه کولو وروسته د ولس غم څوک نه خوري؟ دا په اکثر ولایتونو کې هم دا ستونزه ده. ولې په پکتیا کې له ولس سره دومره نازواني کیږي د وکیلانو لخوا؟
لومړی خو دغه ورور ته سلامونه وړاندې کوم. ډېره نیکه پوښتنه ده، پر ځای پوښتنه ده. دغه دکان پیدا شي یا دغسې خلک پیدا شي تر څو خپل وکیلان یا خپل استازي چې دوی په مستقیما په خپله رایه ټکي د انتخاباتو تر کامیابېدو وروسته یې هم خپل مسؤلیت ته متوجه کوي، که چېرته ناغېړي کوي او هم یې تر څنګ کلک درېږي کله چې پرې غږ کېږي. د په خپل یوازې خپل مسؤلیت په بنیادونه درته وایم چې شورای ولایتي ته چې کله کمیټه ما خپله برنامه د دوی سره شریکې کړې، خپله برنامه یا خپلې ژمنې مې د شورای ولایتي د صلاحیتونو د مسؤلیتونو مطابق کړې. نن ورته د پولو د پلچا ژمنه ورکړې، نن ورته د روغتونونو ژمنه ورکړې، نن مې د سړکونو ژمنې ورکړې. دوی هغه لویې ژمنې ورکړې دي چې د شورای ولایتي قوت او په اختیار کې مې دي. نو دا یو ډېر ښه یو ښه هغه دی چې په راتلونکي کې که څوک رایه کاروي، هر څوک چې ولس ته د بیمارۍ نه غواړي او نه تطبیق کېدونکي یا د خپلو صلاحیتونو نه پورته کوي، یعنی دوی د انتخاباتو پر مهال همدغه اشخاص تشخیص کړی شي او یو غوته د رایه ورنه کړي، لومړی باید هر څوک چې ځان کمیزوي باید خپل صلاحیتونه مسؤلیتونه وپېژني. موږ تر اوسه شخصا ما خپل همداسې ژمنې نه دي ورکړي، خو د بېلګې په ډول وایم چې په تېرو دوو کلونو کې موږ څه کړي او د پکتیا په هره برخه کې که امنیتي برخه کې ده که د بسازي پبلیکي برخه کې ده، لومړی غږ د خپل ولس پورته کړی دی چې دا زموږ مسؤلیت دی. همدغسې د نظرلس پر مهال شپږ میاشتې چې همدغه موضوع نه خبر شي د پکتیا لوړ پورې چرواکی یا د پخوانی وجود چې هم اخیستل وو ملګری تشویق کول موږ ولې کړی چې ستونزې مشکلات پیدا شوه، هم نظرتونه وکړل شپږ میاشتې موږ موضوع ورته ونیول په هغه برخو کې چې دوی ستونزه لرله، یعنې والي د ولایت تغیر شو چې دا فکر صلاحیتونو نه پورته وه والي په مسؤلیت کې زموږ وه چې باید هغه برخو کې چې چارواکي ستونزې لري او یا درغلي وي او یا فساد وي او یا ناغېړي وي باید استازي دې همدغه چې خپل نظرتو جریان کې دغه ستونزې تشخیص کړي او بېرته مسؤولو چارواکو ته ورسي او یا وړاندې ولسونه واته یا مسؤول چارواکي چې دغه خلک دي مرلي واته دي، یعنی دا یو لوی دستور دی چې شورای ولایتي په کچه زه یې خپل وجدان ته خجالت نه یم دغه کار مې ترسره کړی. همدغه چې همدا اوس هم ولي صاحب هم د همدغه صحنې شاهد دی د پکتیا د اطلاع د کلتور د ودانۍ د کمپلیکس لپاره تېر دوه کلونه موږ هڅې کړې دي، بالاخره نوي عملي کارونه ترسره کېږي. د اریوب سړک دی، دا هم ورور د اریوب ولسوالۍ دی، دا خپله د اریوب سړک بولي. همدغه وکیل صاحبان دي که پارلمان کې دي که د شورای ولایتي دي، یعنی موږ خپل وس او توان کړی نن عملا د اریوب سړک کار روان دی. همدغسې په مختلفو ولسوالیو کې زراعتي بندونه روان دي، سنادي دیوالونه روان دي، حتی دغسې ولسوالۍ دغسې موکلین موږ هم لرو چې یوازې ستونزه شریکه کړې، حتی د عریضې د راوړلو وس او توان هم پکې نشته. عریضه موږ په خپله ورسره وزارت ته متحکمه کړي د پروژې سره عملي کار پورې موږ ورته تطبیق کړي چې ولسونه یې مشاهد دي. د تعمیر د ریاست د ودانۍ دپاره یعنی په بار بار موږ د وزارت سره دا ستونزه شریکه کړې چې د تعمیر د ریاست د چارواکو سره په یو ځای بالاخره څو ورځې وړاندې ولي صاحب خپل هم شاهد و چې لږ د بنسټ ډبره کېښوده، یعنی تعمیر دپاره موږ ودانۍ نه درلوده، دغه ودانۍ کارونه خلاصول. همدغسې د سرحداتو د قبایلو چارو دپاره یو کمپلیکس ډېر درې کاله موږ هم د ولسي جرګې هم د ولایتي شورا وکیل صاحبانو د چارواکو سره خو ګره
منګل صاحب
او د کبایلو
کوټی ته سربازانو کې د دوی هرې خاورې د زموږ د فرګو د لپاره رنج دي، د دوی هرې قربانۍ ته د هر ویني تاسو کې موږ سلام کوو او احترام ورته لرو. په رهبری کې هم غوښتنه ده پولیس د اردو سره هم غوښتنه ده حتی یو د بس د لږ شخړین کې یو د خپل مستقبل کله چې د زموږ قوتونه یا زموږ ولسوالۍ ته تعهدات وړاندې کوي مرکزي حکومت غافل دی. داسې فکر نه کوي چې پکتیا د افغانستان کوم ولایت دی، یعنی هوایي حکومت کې خارجیان زموږ سره نغیړي کوي، کڅوړه کار کوي او کڅوړه کوي، یعنې دا لویه نغیړي ده چې ولسوالۍ کې تعهدات په لویه کچه دي. بل جانخېلو په ولسوالۍ کې یا ډېری وخت تر وخت کله چې موږ د کار کوو دوی وایي سربازان دي وکیل صاحبانو سره په خدماتي بوخت دي. همدا چې د پکتیا تنه همدغه وکیل صاحبان د پکتیا وکیلان دي چې هیڅ اضافه تشکیل اضافه عسکر نه لري، یعنی په ولسوالۍ کې لس عسکر موجود ولی هلته معاشه تاشه بته دی چیرې دي. یعنی ځینې دغسې خلک په دې وزارت داخله مرکزي حکومت لخوا په دندو کې محکي دي چې مستقیماً د پکتیا د چارواکو له اړخه دوی د طالبانو سره پهکېږي. دا هغه څه دي چې هغه د وکیل صاحبانو کړي دي راولي کله چې نه دي دا ګوري افغان هغه مزدارونه چې چارواکي په ولایت کې محلي ادارې ترسره کوي خلک ورته په نادیده یا په کمه سترګه ګوري. تور تور د وروسته یو زیرم ورکوم چې د میرزکي ولسوالۍ دپاره د تعمیراتو برخه اخلاص شوي ده. همدار 15 مکتبونه د پکتیا د معارف په برخه کې
مننه منګل صاحب
دا کارونه شوي کارونه دپاره موږ په مرکزي حکومت اوس هم غټ بیا هم غټ چې پکتیا د بتازي په برخه کې کومه توجه شوي ده کچې ته توجه زیاته شي ولس
مننه مننه مننه. یو ځل بیا تر لنډې دمې وروسته یو شمېر اورېدونکي اخلو چې خپلې پوښتنې او دغه راس نظرونه له موږ سره شریک کړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ولایت په ولایت خبرونه په مستقیم ډول د ازادي راډیو څخه اوري. د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روخان را سره پر مخ اوړي. په خبرونه کې د پکتیا په اړه بحث کوو. شمیم خان کټوازی د پکتیا والی صاحب او د غراس تاج محمد منګل صاحب د پکتیا د ولایتي شورا غړي را سره په دې خبرونه کې ملمانی دي. بلې یو شمېر اوریدونکو خلو چې د پکتیا په اړه خپل نظر را سره شریک کړي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
والی صاحب جناب محترم بن مل مسامدا ریو دادے پسرت بان کار شروع دے خدا پہ نادی خود کم احمد خیل ولس والی دے اگے کی کار اس یو بلکہ قدر کار بھی نہ دے شوے دا والی دے صحیح لٹ کے دے والی ہر وقت منظوری کی گی خکار نہ پیش روٹی
من نور ر پختنا مو واغ سلا یو بل اوریدن کے حملہ رو مہربانی او کریزان ماری فکری آزادی رڈیو دا. بله مهربانی.
بله امراض صاحب کزما زغوری سلام پر تاسو باندې.
وعلیکم السلام.
آزادی راډیو پر ټول کارکونکو سلام او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ویلم دواړو ویلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. زما تاسو ویلمنو سره دې پوښتنه ده درم. اول پوښتنه خو مې دا ده چې د پکتیا په ولایت کې هم غیر مسؤول افراد وجود لري که نه لري لکه زموږ په شمال کې؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې پکتیا یو دودیز ولایت دی، د پکتیا د ولایت او معارف ته څومره پاملرنه شوې خصوصا د نجونو او معارف ته؟
ډېر زیاتونه ډېر ښې پوښتنې مطرح کړي دي. یو بل اوریدونکي هم خپل مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فهیم الله زادران د خوست ولایت خضر سر تماسین.
زادران صاحب مهرباني.
زه د پکتیا وو د ولایت د والي څخه دغه پوښتنه لرم چې تر اوسه پورې د دې سره ګاونډي ولایت پکتیکا د امنیې قمندان او د والي سره په د پکتیا د امنیت په اړه مشورې کړې دي لکه څرنګه چې اوس یې په جنګر ولسوالۍ پکتیا کې نیولې ده تېره ورځ دې په اړه مشورې کړې دي.
ډېر بله ډېر زیاته مننه. پوښتنه به حتما والی صاحب او دغه راس منګل صاحب نوٹ کړی وي. مننه کول تاسو اوریدونکو چې د پکتیا د وضعیت په اړه پوښتنې او خپل نظرونه را سره شریکوي. والی صاحب مهرباني وکړئ دغه درې پوښتنې هم له تاسو دي او هم دغه راس منګل صاحب ورته ځواب وي. لومړی د زازیاریوب د سرک موضوع ده.
زازیاریوب
دی اریوب سرک موضوع لیک ګونګه پاتو پارال دوه سرک موږ لرو یو یو سرک لا ګردیز نتر پټانه په سیدی ترمیم د چون اول جوړ سو اوس په خراب سو دی ترمیم دی پاره لډیر خلکو زیات اول ورځو کې زرا نم خلکو پختنی رانه وکول سیدی ته پیسې دوه کال کېږي سی بودیجه ست خو کار نه پکېږي هغه شرکت مرا پیدا کړی دا عمل نه مشنری سیمې ته انتقال کړی دا ترمیم کارونه یی بس ننو سبا عمل شروع کیږي دا یو برخه د سیاره کار کړی دا پیسې کوم منځوري سوی هغه ټول په دې سرک باندې مصرفيږي او د سره کار پیل ده دوه برخه کې موږ ته یو بل سرک لرو چې دوه فازې شروع دي شل شل کیلومتر او یو فاز د پاره په وزارت سره خبرې کړې دي خوشبختانه وعده را کړې ده چې شل کیلومتر چې کوم پاته د دیغه د پاره بودیجه برابروي نږدې ورځو کې کابل ته کلمو سفر کوو ولایتي شورا وکیلانو هلته به د ملي شورا کلان عمر سره او د دې سرک لپاره به ان شاء الله غو پاته شل کیلومتر سیدم په سخت کال کې بودیجه را پیدا کوو دا کار به سکل عملا پیل شي بل ورو پښتنه وکړه د شمال نه سي غیر مسول وسلوال لري او کنل لري وایي شکل باندې د انجنونو ماری برخه کې خوشبختانه موږ کوم غیر مسول وسلوال داسې وسلوال نه لرو چې هغه طالب نه یا د حکومت مخالف نه خو وسلو ټوپک خاصه یغه څوک نه لرو دلته قومي سیستم د قومونو دي زور ټول لکه قوت له قومونو سره ده او قومونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغه یو په بل تیرې وکوي یوازې ستونزه چې د موږ د وسلوالو مخالفینو سره لرو که نورو برخو کې موږ ستونزه نه لرو او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې غیر مسول کس یو قسم سلا واخی هغه ماته تر طالبم به تر دغه هغه څوک نه پرېدم په دې ولایت کې خو خوشبختانه ستام نه او د دوم برخه د انجنونو د ماری برخه وسی موږ لا یو څه ستونزه سره بجن ولسوالي و چې مخ یو د پکتیا کې دلته ځینې کلتوري مشکلات موږ لرو لسی غزيات اجازه خوندورونو خوندو ته نور کېدل په تیر کې دا کار سوی ولی موږ د کلتور د پکتیا د خلکو رواجونه دا په نظر کې ونیولو او ټول هغه خوندي سي په غو کې نارینه خوونکي وو که غوی عمرم غټي او سپنګری می پاره هغه نارینه خوونکي ټول لري کوو به ځای خجنه خوونکي دا به ځای کوو ان شاء الله مو دنجونو په برخه کې چې دنه کوونځي مو د زرماتو جنو سیمو کې بندم لرو هغه هم خلاصيږي او د پرمختګ به کو پاره دنجونو په ماری په برخه کې څنګه دلته موجود دي چې هغه ډیر تر ډیره برید پر کلتوري مشکلات دا مو کوشش کوو چې مثبت بدلون په دې برخه کې راولو او نور هغه دني برخه چې منفي اخونه دي کلتوري کلتور دی تر وجود دونه دی هغه مثبت خواته واړو او اخیری پښتنه ورور ماته سراجي و دي پکتیا لوالی او لکومندان سره مشورې وي او بالکل موږ د ځون پسته باندې د لوګر ولایت سره مشوره کې دي خوست سره د پکتیکا سره په انیال کې د غزنی والی سره لاغو ټول سره ملیدل دي دلته راغلي دي او مو په ټلیفوني په تماس کې په اکثره برخو کې مشورې کوو په تیر کې یو ځل غونډې شوې دي اوس پلان لرو چې د ځون پسته باندې د والیانو ترمنځ غونډې شو غونډې ونیسو دلته به ټول والیان راځي او مختلف ځون پسته مشکلات او خبرې وکاو په اینال کې دي زون پښته د قومي مشرانو لپاره پروګرام لرم په اینال کې دي علما او د پاره مختورځو کې د زون پښته باندې غټه د سیرت نبی غونډه تاسو شاهدان واسي دي افغانستان پښته دومره د سیرت نبی غټه غونډه نه وسوي چې زمونږ د اجاوکاپ وزارت مهم صاحب لخوا ترتیب شوی او خپل همکاري سره وکول پراتونکو کې به تاسو د زون پښته باندې د ځوانانو د غونډو شاهدان مې استل ته به موږ د ځوانانو د زون پښته غونډه ولرو او و د ځون ځوانان به یو بل سره درابطي په خاطر او د یو غخ پورته کولو په خاطر دا ولسونه د یو ځای کولو
ډیر زیات مننه مننه کټوازه صاحب هیله کو چې د پکتیا د خلکو ستونزې د حل لپاره اقدامات وشي او تاسو د خپل ولس او د پکتیا د ولسونو غخ او د مشکلاتو د کړهونو موضوع له افغان مشرانو سره په مرکز کې هم شریکه کړئ ترڅو دا مسائل د حل لار عمومي منګل صاحب د غدری پښتنې خو والی صاحب هم جواب کړی پدې کې یو پښتنه ډیره جالبه ده او زه غواړم چې تاسو قومونه سره هغه د انګریزانو په خبره مستقیما په ټچ کې یاستئ نږدې یاستئ ور سره دنیا بدل شوې ده قومونه پرمختګ کوي په پکتیا کې د معرف موضوع د پوهنې موضوع هغه ته د ځوانو د ځوانانو د جلبولو موضوع سپینګيري مشران قومي مخور په دې راضي کول چې د هغه لور د هغه زوی به تعلیم وکړي ترڅو که خه تعلیم یافته نو خه تعلیم یافته پښتون خه تعلیم یافته پکتیاوال خه تعلیم یافته مسلمان وي په دې برخه کې څومره کارونه کیږي
دی پکتیا دی مارید کو برخه کې تر اوسه کوم کار څه وای موږ په بشپړ ډول نه راډو خلا هم ستونزې شته یوازې کلتوري محدودیتونه لکه څنګه چې ولې ته به اشاره وکړل نه یوازې چې نجونو ته به خلک اجازه ورکړي تر څو په خپلو لوڼو باندې په خپلو خویندو باندې زده کړې وکړي بلکې نور خلک به هم واتي خو دلته هغه د کلتوري محدودیتونو برخې لا ګڼ ځینې کسان لري نارینه ماشومان ځوانان چې مکتبونو ته هېڅ کلتوري محدودیتونه نشته دوی ته زمینه نه ده برابره یعنې زموږ مکتبونه ښوونځینه لري یعنې دلته حکومت نغیړي ده ولې ولسونه په ټوله مڼه آماده دي بل زموږ ډېری ولسوالۍ داسې ولسوالۍ شته چې هېڅ د نجونو ښوونځینه لري یعنې هېڅ ښوونځی نشته د موږ هم حاضر یو د زه خپله حاضر یم هر کور په کور ګرځم ته د یو رضاکار په حیث په هر سیمه کې د نجونو لپاره چې نشته که چېرته حکومت غواړي چې په مجهز ډول هم تعمیر ورته جوړ کړي هم ښوونځی خپل کړي تشکیل او دغه د نجونو تشویق او دغه د پلارونو دغه جوړونو دا د موږ وخت دا زموږ خپل مسؤلیت بولو همدغه مسؤلیت موږ تر ډېره بریده ادا کړی خو زموږ غږ یعنې ډېر غږ تر بریده دی موږ غږ نه دی اورېدل شوی د کلتوري محدودیتونو په اوسني وخت کې په اوسني کې په پکتیا کې چې د نجونو د زده کړو مخالفت کوي فکر کوم چې دغه څو کلونو وړاندې خبرې دي تازه یا دغه خبره تعدید خبره نه ده یعنی دا پخوانی خبرې دي په دې باید غلام ولی صاحب سره کناتو کې هم د ماری پریاست سره کناتو کې هم باید اوریدونکي کناتو کې دغه څه نشته که چېرته رښتیا هم حکومت غواړي چې په ولسوالیو کې د نجونو لپاره د ښوونځیو تعمیر شي اوس هم په میرزاسي ولسوالۍ کې چې زما کونسلسوالۍ ده د منګلو ولسوالۍ ده ټوټولو بنوپوس او پراخه ولسوالۍ دلته خلک اجازه ورکړي حتی دولتونه فارغین لري خو د هغوی لپاره لا هم په درست ډول ودانې نه ده رغول شوې یا په درست ډول یو څه هغه څه چې لازم ده ورته پام نه ده شوی یعنی دا په دې چې یو طرف ته کلتوري محدودیتونه نه شته بل طرف ته د امنیت مسله وي خو مې ځکه چې امنیت تر ډېره بریده د قومي خلکو د یوې لوري د ولسونو د لوري تامین شوی د شرایط زده کړو کې سره مساوي دي یو شمېر سیمو کې که طالبانو ته کمپاین ونه شي د جانخیرو په سیمه کې په سرحدي کې زه څومره معلومات لرم د معرف ښوونکي مستفان حتی دا خلک د هغوی د معرف کوم محصلین چې دي یعنی په دې برخه کې مرکزی حکومت هیڅ توجه نه لري یعنی نه یوازې نجونې بلکې هلکان چې کوم ښوونځي ته ځي او بیا ترنه مکمل نه لرو دا خو یوازې یو بهانه غونډه به وي زه د ولي صاحب څخه هیله کوم چې دا اراده لري هیله ده چې دغه کومې ژمنې چې موږ د ولس سره کوو یادای کوي یا موږ دا عملي په عمل کې پیدا شي
ډېره زیاته مننه ډیر زیاته مننه چې وخت هم په ختمېدو دی او په حتمن یو ځل بیا به د پکتیا د ستونزو پړه او د غژمنې چې والی صاحب محترم وکړلې تاسې منګل صاحب محترم وکړلې او تاسې له مرکزي حکومت سره تماسونه پړه بیا به پکتیا ته سر ښکاره کوو بیا به د پکتیا حال اخلو او د اوس لپاره د خپرونه کې د پکتیا والی شمیم خان کټوازی صاحب را سره مېلمانه وو د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل صاحب هم مېلمانه وو له تاسې اورېدونکو هم ډیر زیاته مننه چې د پکتیا پړه مو پوښتنې او خپل نظرونه را سره شریک کړل بیا د خدای پامان.
لکھا دس ور قطرہ تیور